द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونه ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خپرونې پروډوسر را سره منظه شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جنوري د 12 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې مودې وروسته نن د پښتونخوا په بنو ښار کې د یوې لویې ولسي جلسې اعلان کړی چې د پښتنو د نورو ستونزو ترڅنګ پکې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ د بیرته پیلېدو د مخنیوي په اړه پکې خبرې کیږي. د پی ټی ایم یو مشر وایي
دلته په دې ځای په دې میدان باندې د پښتون تحفظ موومنټ به یوه تاریخي جلسه وي، او زموږ د توقعاتو مطابق د 1.5 لک پورې پښتانه به دلته راځي، خپل کوریات به کوي، خپل تکلیفونه به لکه یو بل سره شیر کوي.
او د افغانستان په سویلي ولایت کندهار کې د امریکا د پوز پر یو موټر شخصي ماین چاودنه کړې چې دوه امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکه یې ویشتلې ده. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې د پښتنو د بشري حقونو غوښتونکي ډلې پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر وخت د دمې وروسته نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یوې لویې جلسې اعلان کړی دی. که څه هم د دغې لویې جلسې لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې تیاری روانې دي، او د غورځنګ مشران دعوه کوي چې د بنو نننۍ جلسه به د پی ټی ایم یوه بله لویه جلسه وي، خو د غورځنګ یو شمېر مشرانو بیا پر ځایي انتظامیه تور لګولی چې وایي د دغې جلسې لپاره اجازه یې هم په یو شمېر شرطونو ورکړې، او د نننۍ جلسې وړاندې د پی ټی ایم یو شمېر مشران په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي، او د ځینو مشرانو پر ضد مقدمې هم درج شوي دي. تیره ورځ د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون پولیسو په تاڼه کې په منظور پښتین، عالمزیب مسعود، فدا محمد، مصطفی او دلبر په ګډون په 1200 تنو مقدمه درج کړې ده. تیره ورځ هم د پی ټی ایم فعالینو په جلسګاه کې د صفایي ترڅنګ د راتلونکو خلکو لپاره کرسۍ او شامیانې لګولو کار په خپله کاوه. د غورځنګ یو مشر سمت خان وایي که څه هم خندان یې په مخ کې اچول شوي، خو دا به یوه لویه ولسي غونډه وي. د پاکستان پوځ د هند د پوځي مشر ورستای بیان تش لاپی او بیانبازی بللی. د هند د پوځ نوی مشر جنرال منوج موکند پرون په پایتخت ډیلی کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د هند پارلمان ټول کشمیر خپله برخه ګڼي. وایي که کله هم پوځ ته امر وسی نو د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر د بیرته اخیستو لپاره به عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور پرون ویلي د هند پوځ د هندي پوځ د مشر وینا له کورنی بحرانه د هند د خلکو د رایستلو لپاره یو بیانبازی ده. آصف غفور ویلي د پاکستان پوځ د هند د هر ډول پوځي اقدام د ځواب لپاره تیار دی. د افغانستان په سوهیلي ولایت کندهار کې په ډنډ ولسوالۍ ته نږدې د امریکا د پوځ پر یوه موټر شخصي ماین چاودلی چې دوه امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. د ناټو ځواکونو په یوه اعلامیه کې د دوو نورو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. په افغانستان کې د نیټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي د پیښې د رامنځته کېدو پخلای کړی یا ویلی دی دا پیښه پرون سوی او پکې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نقشه سوی دی. نیټو په دې بیان کې د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ماموریت یو ویاند د المان خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې ویلي په دې پیښه څېړنه روانه ده او له بشپړېدو وروسته به یې په اړه نور معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوی وه چې پرون د 6 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه پیل سي، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د دغه بهیر د ځنډېدو خبر ورکوي. د یاد کمیشن یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی د هغو مرکزونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د رایو د بیا شمیرنې لپاره په نقشه سوي دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکې وشتلې ده. ښاغلی زلنسکی خپل د فیسبوک پر پاڼه لیکلی، موږ له ایران نه تمه لرو چې ګناهګاران محکمې ته وړاندې کړي. د اوکران ولسمشر د دې پیښې په اړه په پلټنو کې د ایران د همکارۍ په ستایلو سره له تهران وغوښتل چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. له دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل ټویټر پاڼه دا ومنله چې دغه پیښه د ایران د سپای پاسداران د انساني خطا او تیروتنې ډز د تیروتنې د ډز په ترڅ کې سوي ده. د دغه اوکراینی الوتکې د لویدو په پیښه کې 1,000 وژل سوي وو. د ایران او د امریکې متحده ایالاتو ترمنځ د روانې شخړې وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پرېکړه کړې چې منځني ختیځ او جنوبي ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران د فضا پر ځای د افغانستان فضا د الوتنو لپاره وکاروي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې مودې وروسته نن د پښتونخوا په بنو ښار کې د یوې لویې ولسي جلسې اعلان کړی. د دې تحریک ځینې مشران وایي چې پر دې برسېره چې حکومت ورته د جلسې اجازه ورکړې، خو بیا یې هم یو شمېر خنډونه ورته جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تیر یو کال راسې د پښتنو د حقونو غوښتون کې ډلې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ډیر وخت د میروستو نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یوې لویې جلسې تیاری نیولې دي. که څه هم د دغه لویې جلسې لپاره د تیرو 100 ورځو راسې تیاری روانې وي، او د غورځنګ مشرانو دعوه کوله چې د بنو نننۍ جلسه به د پی ټی ایم یوه بله لویه جلسه وي.
دلته په دې ځای په دې میدان باندې د پښتون تحفظ مومنټ به یوه تاریخي جلسه وي، او زموږ د توقعاتو مطابق د 1,900,000 پورې پښتانه به دلته راځي، خپل فریاد به کوي، خپل تکلیفونه به لکه یو بل سره شیر کوي.
د غورځنګ یو شمېر غړو بیا په ځایي انتظامیا تور هم لګولی چې دغه جلسې لپاره اجازه هم په یو شمېر شرطونو ورکړي، او د دې ترڅنګ د نننۍ جلسې وړاندې د پی ټی ایم یو شمېر مشران په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي، او د ځینو مشرانو پر ضد مقدمې هم درج شوي دي. تیره ورځ د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتون او د هغه په یو شمېر ملګرو مقدمې درج کړي. د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون پولیسو په تاڼه کې په منظور پښتین، عالم زیب مسید، فدا محمد، مصطفی او دلبر په ګډون په 1,900 تناله مقدمې درج کړې شوي دي، او په دغه مقدمه کې ویل شوي چې دې کسانو په ضلعه کې پر ځای شوي یو سل څلور څلوېښتمې مادې خلاف ورزي کړې ده. خو په ډېره اسماعیل خان کې انتظامیې د 6 جنوري نه تر 14 جنوري پورې د ګڼې ګوڼې جوړولو مخه نیولو لپاره 1,400 ماده پر ځای کړې وه. د پی ټی ایم یو شمېر مشران بیا وایي چې د بنو د جلسې په لړ کې ورسره ډېرې سختۍ نه کیږي، خو په بنو کې د جلسې په ورځ انتظامیې د لوبو دستوري را جوړې کړې دي. تیره ورځ د پی ټی ایم فعالینو په جلسګاه کې د صفای ترڅنګ د راتلونکو خلکو لپاره کرسۍ او شامیانی لګولو کار پخپله کاو. د غورځنګ یو مشر سمت خان وایس اف امریکا ته وایي که څه هم د دغې جلسې وړاندې هم خندانه چول شوي، خو دا به یوه لویه ولسي غونډه وي.
دلته چې کله نه د جلسې اعلان شوی دی، نو په قسمه قسمه طریقو باندې زموږ ملګري تنګیږي، زموږ ملګري تکلیف رسیږي. دوی د سپورټس فاینل ټورنامنټونه ایښي دي، ورسره چې زموږ په د اطرافو کې کومې ضلع دي لکه وزیرستان شو، شمالي، جنوبي، ورسره لکه مروه، ټانګ، په 50 ځایونو کې دوی سبا ته فاینل میچونه ایښي دي. مطلب یې دغه ده چې لکه جلسې ته خلک نشي لاړ، پښتون جلسې ته نشي لاړ، او داسې دي چې لکه هلته ټورنامنټ ته راشي. خو دا ټولې حربې به په دې حربو باندې اوس دا زموږ جلسه نه کم کولی دوی نشي.
تېره شپه د وایس اف امریکا دیوا واشنگټن ټو خیبر خپرونه کې د رحمان بنیری سره د خبرو اترو په وخت د بنو ضلع ډپټي کمشنر عطاالرحمن د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون دغه تورونه رد کړي چې په بنو کې د پی ټی ایم د جلسې د ناکام کولو د پاره سرکاري پروګرامونه جوړ کړي شوی.
دیکھیے کتا سودا گوری دننا نو دیکھیے یہ خود ہوائی سہرنگ شو یہ دا چکم روز دی چدا دا بندی جنا ایک خمون دیر عام خبری لکھ رہی ہے جی خود دیشی نیس سے تعلق نیش کرے دا خمون دا خپل چکم پبلک تے عوام و تحفظ دا پارا دا خیر پر لگو دی
ستاسو سب پروگامون روان دی کمیشنر سے سبالا پا بنو کی سک پروگامون کی دن کی دی
زمان جی سبا چکم دا بنو دا ثقافت دا پختنو خاص کر دا بنو ثقافت دا حوالے سارا مختلف ایونٹس دی دا زمان دا پر ہم دا بیسکلی دا چھ بھی سکتو بنا رہا وانی چھ بھی سکتو بار وانی زمان دا گلدے پورا رسل شو ایک تلکو نمنٹو پچھے دا حکیٹو نمنٹا مشو تکوانڈو جمناسٹر کوشو باسکٹ بال مختلف ٹورنامنٹ شو بیا مونگا دا فٹ بال ٹورنامنٹ شروع کرے ہو دا 12 جنوری دا آخری ورځ وه په پدې کې وسره مونږ دا نور ایونټس هم شامل کړو دا په بنو کې لکه د بنو د عوامو د انټرټینمنټ لپاره
عطا الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته زیاته کړې په 12 جنوري په بنو کې د حکومتي پروګرامونو تابعیا د مخ کې نشوي وا هغه ویل دوی د چا پروګرام ناکام کول نه غواړي د جمعې په ورځ په مردان ضلع کې هم د پی ټی ایم ځای مشر حسن ناصر د پی ټی ایم د بنو د جلسې د پاره په کمپاین کولو نیول شوی او پرون زندان ته لیږل شوی دی د حسن ناصر وکیل شاب خټک تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي عدالت نن هغه په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېګلو او دوی هڅه کوي چې په زمانه تیره خوشې کړي تیره میاشت پښتون ژغورنې غورځنګ د اوږد وخت د می وروستو اعلان کړی او چې په 12 جنوري به په بنو کې غټه جلسه کوي او په دغه جلسه کې به د پښتنو په مسلو خبرې کوي
تاسو د امریکا غږ ټیو ریډیو ته غوږیست په ورستۍ ورځو کې د افغانستان او پاکستان په ګڼشمیر سیمو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې غاڼې واورې سوي دي چې د بلوچستان ځینې لوی لارې هم تړلې دي د ډیو ریډیو خبریال حافظ الله ستوری شیرانی را سره همداګړې د ټلیفون په کرښه دی له ده به تازه معلومات واخلو حافظ الله ستوری شیرانی هرکلی درته وایم
بارکوال صاحب مننه
کدا راته وایي چې په تیرو دوه درو ورځو کې چې کومې واورې سوي دي استاذه بیا لکه چې بیګا شپه واورې ورېدلې ویل کېږي چې ځینې لوی لارې تړلې دي او کېدای شي خلکو ته ستونزې پیښ کړي په دې اړه تازه معلومات راکړي
بارکوال صاحب لکه څنګه چې تا د لیوا وکتونکو ورېدونکو ته وویل تیرې ورځې څخه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه او لپارون څخه واوره شروع ده او لا اوس هم دوام لري په کوټه کې په زیارت کې په مسلم باغ کې لاسیف الله چمن مستونګ او په بلوچستان په شمالي ټولو سیمو کې واوري او بارانونه شروع دي خو چې لپارون د کومه واوره شروع شوی د هغې له کبله څخه ډېری لوی او وړې لارې بندې شوي چې د کوټي او روب لوی لاره د مسلم باغ کان مترځي په سیمه باندې له تیر ماښامه څخه بند او تر اوسه پورې تړلې ده د دې کې ډېر زیات مسافر بند پاتې دي غټ او واړه موټران ولاړ دي په هغه کې مسافر ماشومان زنانې او سپینږیري او ناروغان هم ستا د پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون سره ما په ټلیفانه خبره وسته د هغه په وینا چې دوی د لارې د خلاصول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او ابدادي چمانې هلته لېږلې او تر اوسه پورې د لارې د خلاصول کوشش کوي او بند خلکو ته چې کوم خلک هلته بند پاتې دي و غوته د خوراک توکي هم ورکړي لبلې خوا د کوټي او د چمن لارې د کوژک پر سیمه باندې د غزا امنیتي ځواکونو اف سی او ضلع انتظامیا دغه لارې بند کړي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي د دغه ویری دغه چې د کوژک د غره چې کومه لارې ده دغه اړینه ده او واوره پر سوي ده چې خدای مکه چې پیښه ونه شي د دغه وجې څخه د احتیاط لپاره دغه لارې تړلې لبلې خوا د کوټي چې د مستون کملاره ده دلته هم امدادي چمان ولار دي او پر دغه سړک باندې مالګه او دا دوړوي چې د خلکو موټران سکر نشي او یا ونه شکیږي او ستراتیجی پیش را مخته نشي. لبلې خوا د بلوچستان پر ډیرې سیمو کې کچا دیوالونو نړیدلې د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون پر وینا چې تر اوسه پورې جاني نقصان یا مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو د خلکو کورونو ته ستونزه اوښتې. د پی ډی ایم یو اعلامیه جاری کړي چې په هغه کې د خلکو دغه غوښتنه کړي چې په واورو کې دي د کچا کورونو سره ډیر خیال کوي چې تر چت لاندې نه شي، ولې چې دغه واورې به دوی ورځې لا نورې هم اوري. او آن دای ویلي چې تر دوه فوټه پورې په زیارت، مسلم باغ او د بلوچستان په نورو شمالي سیمو کې لکه کنجوغای، توبه، کاکړی او په دغه سیمو کې واوره تر دوه فوټه لا زیاته کېدلای شي، امکان شته او له دغې وجې څخه د خلکو ستونزې لا زیاته کېدلای شي.
دغه یوچ تاسو دوی وایي چې تر اوسه پورې د واورو یا د بارانونو له کبله چاته زیان نه دی رسیدلی، پرون په چمن کې یوه پیښه نه وسوه؟
یقینا دغه پیښه چې کومه سوې دا د افغانستان په خاوره کې رامنځته شوې، په چمن ته نږدې د چمن د افغانستان د پاکستان چې کومه پوله ده په دې کې دغه پیښه رامنځته شوې وه چې د یو کور چت لوېدلی او هلته هغه کور کې د کوزدې مراسم ترسره کېدل او په هغه کې د کور چت د باران او د واورې له کبله څخه غیله شوی چې په هغه کې 15 تنه وژل شوي وو.
ډیره زیاته مننه حافظ الله ستوری شرانه.
مننه.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د ماینی وچاودنه سوي چې دوه امریکایي فوجیان پکې وژل سوي او دوه نور پکې ټپيان سوي دي. تفصیل منزه شهید راوروي.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د پوز په یو موټر خښ شوی ماین چاودنه کړې ده. د ناټو ځواکونو په یو اعلامیه کې د دوو نورو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي د پیښې د رامنځته کېدو پخلی یې کړی دی او ویلي دي دا پیښه د شنبې یا د خالي په ورځ رامنځته شوې او په کې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه شوی دی. ناټو په دې بیان کې د اوختي مرګ ژوبلې په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ماموریت یو ویان د جرمني خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې څېړنه روانه ده او له بشپړېدو وروسته به په اړه نور معلومات وړاندې کړي. که څه هم د کندهار سیمه ییز چارواکو له دې پیښې بې خبري ښودلې، خو یوه سیمه ییز افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په سړک هغه خښ شوی ماین په 11 بجې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د کاروان په یو موټر شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې د خښ شوي ماین په چاودنه کې په موټر کې ناست ګڼ شمېر امریکایان وژل شوي دي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 4000 د امریکا متحده ایالاتو پوځیان میشت دي، او که له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک شي ممکن د دې پوځیانو یوه برخه له افغانستان څخه بیرون شي. د بهرنیو ځواکونو په موټر د ماین چاودنې ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې دا مهال د افغان سولې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ځانګړي استازی زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې په رسمي توګه د بیا ځل لپاره نه دي پیل شوي. د ریپورټونو له مخې ویل کېږي چې طالبانو د سولې د موافقې طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ته سپارلې او په نږدې وخت کې به د هوکړې د لاسلیک نیټه اعلان شي.
د ایران او د امریکای ترمنځ د روانې شخړې وروسته یو شمیر نړیوالو هوایی کمپنیو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پریکړه کړې چې منځنی ختیځ او جنوبی ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران د فضا پر ځای د افغانستان له فضا څخه کار واخلي، چې ورسره د افغانستان پر فضایي قلمرو د دغه سیالوتنو شمیر په تیرې وونه کې 25% زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نصرالله څخه اورو.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ایروسپیس کمانډر امیر علی حاجی زاده ویلی د دې ځواک تهران ته نږدې د یوکرین الوتکې اجاز د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. ښاغلی حاجی زاده په خپل وینا کې چې د ایران پر دولتي یا حکومتي ټلویژن خبرېدله ویلي زه د پیښې ذمواري اخلم او ما ته په دې اړه هره فیصله قبول ده. ښاغلی زاده کړه چې هغه په دې خبره اورېدلو مرګ غوره ګڼلو. د شنبې خالی په ورځ کله نه چې ایران ذمواري منلې ده ایران د نیم دولتي خبري ایجنسۍ فارس تر مخه په تهران کې د حکومت خلاف مظاهره شروع شوه. په امیر کبیر او شریف پوهنتونو یا یونیورسيانو کې راغونډ شوی احتجاج کوونکو د حکومت نه استعفا ورکول غوښتنه کوله. د واشنگتن پوسټ پر بیان په تهران کې شریف یونیورسيټي اف ټیکنالوژي کې د خالی شنبه په ورځ راجمع شو مظاهرچانو د خامنایي د لری کولو چغې وهلې. د نیویارک ټایمز تر مخه په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې خبرې شوې ویډیوګانو کې لیدل شي چې لاریون کوونکي چغې وهي چې مرګ پر دروغجنو او مرګ پر ډیکټیټرو. د وایس اف امریکا د پارسي څانګې د رپورټونو تر مخ احتجاجونه د ایران دریم ستر ښار اصفهان سره د ایران نورو ښارونو ته هم غځېدلي. خبري ادارې رایټرز او بی بی سي هم د لاریونونو خبرونه خپاره کړي. د لاریونونو یا احتجاجونو خبرونه خپرېدلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې ویلي د ایران د خلکو غږ بالکل صفا او روښانه دی. دوی د حکومت د دروغو د کرپشن یا د بډو رشوتونو بې پامۍ او د خامنایي د کلپټوکریسي لاندې ظلم او وحشت څخه تنګ راغلي دي. ښاغلی زیاته کړه موږ د ایراني خلکو سره ټینګ ولاړ یو چې د یو ښه مستقبل یا راتلونکي مستحق دي. د ایران لپاره د امریکې ځانګړي استازي ایرن براین هوک وایس اف امریکا ته د شنبې خالی په ورځ ویل په ایران کې یو ځل بیا د رژیم یا حکومت خلاف لاریونونه روان دي او موږ سل په سله د ایران د زړور خلکو سره ولاړ یو. ښاغلی براین هوک زیاته کړه چې لاریونونه کوونکي د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو د فعالیتونو خلاف چغې وهي او حکومت لخوا د سلیمانی لګول شوي تصویران راګوزاري. د براین په وینا دی وایي چې سلیمانی او ترهاګرو او دغه شان خامنایي هم ښاغلی زیاته کړه احتجاج کوونکي ټیک وایي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي هم په جاز کې د وجل شو یو سل شپږاویا تنانو د کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې ویلي دی د هیواد له وسلوال ځواکونو څخه غوښتي هغه ممکنه نیمګړتیاوې او جرم وڅېړي چې د دې دردناکې پیښې سبب شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د یوکراین الوتکې ویشتل لویه حادثه او نه بخونکې تېروتنه وبلله. نوموړي د خالی شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوې توغندې یا مزایل د انساني تېروتنې له مخې د دې یوکراني الوتکې د غورځېدو سبب شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا له وجې شوې چې حالات یې دې حد ته رارسولي. ښاغلی ظریف په خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا له عملیاتو له وجې راپورته شوي بحران پر مهال بشري تېروتنه د دې پیښې سبب جوړ شوی. ښاغلی زیاته کړې چې موږ خپلو خلکو د ټولو وجل شوو تنانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپله ژوره خواخوږي څرګندوو، بخښنه غواړو او تسلیت وړاندې کوو. د یوکراین 700 بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهران یوکراین ته روانه وه او د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. په الوتکه کې د ایران، کینیډا، افغانستان او یوکراین، جرمني، سویډن او برتانیا وګړي سپاره وو چې ټول وژل شو. وروسته له هغې چې د څو ورځو له انکاره پس ایران ومنله چې هغو په تېروتنه د یوکراین الوتکه غورځولې او یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به په د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، پلټوله پړه او تاوان به پر ځان ومني. په اوله کې صدر زلنسکي ویلي وو ایران د هغو جاز د راغورځولو پړه منلی خو هغوی غواړي چې تهران خپله بشپړه ګونه ومني. ولادیمیر زلنسکي وایي هغوی له ایران دا باور ترلاسه کول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري او څوک هم چې د یادې پیښې تر شا لاس لري قانوني چلند سره به مخ کیږي. نوموړي هم همدارنګه ویلي له ایران تمه لري چې د مړو په بیرته سپارلو کې به ورسره مرسته وکړي، د خسارې تاوان پر ځان به ومني او د سفارتي لارو به رسمي بخنه هم وغواړي. په وروستیو کې زلنسکي ویلي چې ایران د حادثې څخه کاپي عکسونه، ویډیوګانې او نور مواد ورکړي چې وګوري چې پلټنې به په ښه او سمدستي ډول ترسره شي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر ودیم پرستیاکو ویلي په ایران کې د یوکراین کارپوهانو د ایران له طرفه بشپړ همکاري ترلاسه کړې او د تباه شوي جاز ځای او د جاز یا الوتکې ریکارډ ته یې رسایي هم ورکړې. خالی زیاته کړه چې یوکراین ټیم هغې خبرو اترو ته هم رسایی لري چې زموږ د پایلټانو او د ایرپورټ د جازونو د کنټرول سنټر ترمنځ شوې. بل طرف د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو د شنبې په ورځ وویل چې ایران باید محاسبه شي. په دغه پیښه کې 14 د کینیډا وګړي وجل شوي. خغلی ټروډو په اوټاوا کې یو خبری کانفرنس ته وویل هغه څه چې ایران یې مني دا یو حادثه نه بلکې یو وحشتناک عمل.
اوس هم وروستی رپورټ ستاسو پام راګرځو. په د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د مارخور ښکار په دې ورځو کې روان دی. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي تن یو مارخور ښکار کړی چې په بدل کې یو لک پنځوس زره امریکایي ډالر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژوند د پالنې ادارې تر مخه امریکایي وګړي د زیارت په ورځ د هانټینګ ټرافي په نوم روانې پروژې د لاندې د چترال په توشي غره کې د مارخور ښکار ترسره کړي. د دغه یادې محکمې د خیبر پختونخوا صوبې مشر یا چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق په وینا دغه امریکن چې نوم یې جیمز کیون دی د تیر کال د یو نیم لکه ډالرو په بدل د یو مارخور د ښکار کولو اجازه لاسته کړې وه. د ده په وینا دغه چې پاکستانی روپو کې د 2 کروڑ شپږ دیرش لکه جوړیږي دا وخت په نړۍ کې د یو ځنګلي ځناور د ښکار تر ټولو لوړه بیه ده. نوموړي وویل سږنی کال دوی مجموعي توګه 4 د ښکار اجازت نامې د پرانستي بولیانو د لارې ورکړي دي چې د دغه لارې راغونډې شوي روپو 80% د ځایي خلکو په خېګړه به مصرفول کیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه جیمز کیون چې د چترال په غریز سیمه کې د ځنګلي ژوند د پالنې ادارې لخوا په خودلې ځای کې د ګل پورز هم ښکار د پاره وتلی وو. د دغه ادارې چارواکو په وینا په لومړی ورځ امریکایي وګړي چې څه وخت خپل ښکار په نښه کولو نو دغه مهال ځنیځایي تنانو چغې سورې وهلې او یو هوایي ډزې هم وکړو چې د دې سره دغه ځنګلي ځناور په تیښته شو. ډاکټر محسن فاروق وایي د دغه پیښې په اړه وړاندې د ککړ تنانو پر ضد مقدمه هم درج کړي.
بدقسمتی سرا یوسف کسانو چې کې یو سرکاري ملازم هم و ایران دا الزام دي چې غدا خلاړو او مرخو چې کم د دوه خو غټ مرخو کرا چې غټ او غټ سیس کې ایران دی یا فایر کړی دی یا आवाज وکړی دی. نو موږ خدا وړو چې کمیونټیز کې اتفاقی او دې ته پیسې ملایږي خو چې اختلاف را دی بیا موږ خپل لیګل ایکشن الو آنلاین فورمټ زموږ ډیوټي دا موږ کوو.
مرخو چې کلونه وړاندې نسل په ختمېدو خو د هانټینګ ټرافي پروژې د لارې په ورستیو لسو کلونو کې 1.8 لک ډالر ګټه ترلاسه شوې. ماهران وایي د هانټینګ ټرافي دغه پروژه چې پکې د ځایي خلکو ډیر لوی لاس دی د حکومت سره په ګډه تر ټولو بریالی پروګرام ګڼل کیږي چې ګټه ځنګلي ژوند او سیمه ایزو خلکو دواړو ته رسیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیاشی
پختو وای، پختو لیکی، پختو لولی.